السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر شپږ بچی دی زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د نیم ساعت خبری خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي چې د په یو دولسي د مشرانو جرګې پر یو پخوانی مشاور باندې له تروریزم سره د همکاري د تورونو په اړه هر ډول پښتون ځوابولو ته چمتو دی او د قانون پریکړو ته درناوی لري په روانه خبری مجله کې له ښاغلي مسلم یار سره په دې اړه چې د ده او د نیول شوي کس چې نومول کیږي دلاور یادیږي د هغه ترمنځ څه ارتباط دی په دې اړه په همدې خپرونه کې اورئ تاسیزم غاګله ازادي رادیو اورئ په سر کې پام وکړئ د افغانستان او سیمې او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهري وړاندې کوي
په سر کې د مهمو خبرونو سرچ کې یو امریکایي چارواکي نن وویل چې د امریکایي هلیکوپټر سپرلۍ وروسته لا غټه پیانسول چې الوتکه یې په هلمند کې د کښېناستو پر مهال په ځمکه ولګېده په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یوناما د جګړې له شکې لخوا وغواړي چې د روژې په میاشت کې د ملکي وګړو خوندیتوب لپاره لا ډېر اقدامات وکړي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یوه رسمي سفر په ترڅ کې نن جاپان ته ورسېد د خبرونو تفصیل یو امریکایي چارواکي نن وویل چې د امریکایي هلیکوپټر سپرلۍ وروسته لا غټه پیانسول چې الوتکه یې په هلمند کې د کښېناستلو پر مهال پر مځکه ولګېده د فرانسې خبري اژانس په افغانستان کې د ډېره امریکایي ځواکونو د ویان ډګروال دیو بیتلر له قبله راپور ورکړی چې وایي سي ایچ او څلوېشت ډوله چینوک هلیکوپټر په هلمند کې د یوه ماموریت پر مهال کلکه پر مځکه ولګېدلې ده بوتلر وویل چې هلیکوپټر په بشپړ ډول تخریب شوی ده نوموړي د فرانسې خبري اژانس ته ویل دي چې په دې پیښه کې افغان او امریکایي پوځیان ټپیان شوي دي خو شمېر یې نه دی ښودلی د بوتلر په خبره د ټپیانو وضعیت ښه دی تر دې وړاندې د هلمند د والي وین عمر ځواک ازادي راډیو ته ویلي وو چې یوې پوځي هلیکوپټر نن په نوزاد ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړې ده په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یوناما د جګړې له شکې لخوا وغواړي چې د روژې په میاشت کې د ملکي وګړو خوندیتوب لپاره لا ډېر اقدامات وکړي یوناما په یوې اعلامیې کې د کابل په یوه جومات کې پرونی حملې ته په اشاره لیکلي چې په داسې حال کې چې د دې پیښې ارزونه روانه ده په روژې میاشت کې د نښتو د دوام له کبله اندېښنه لري اعلامیه وایي لومړني راپورونه یې دا دي چې د جمعې ورځې د برید په قربانیانو کې ملکي کسان شامل دي یوناما د افغانستان په بیلابیلو نورو سیمو او ښارونو کې د روژې د میاشتې په جریان کې د هغو پیښو یادونه کړې چې قربانیان یې تر ډېره ملکي وګړي دي او زیاتوي چې دا ډول پیښې د توجیه وړ نه دي او جنګي جنایت یې بولي د کابل پولیسو د تیرې شپې د خپل سرو هوایي ډزو په تړاو درې څلوېښت تنه نیولې دي د کابل د امنیت قمندانې د اماړیکو او رسنیو مسؤول سمونیر بصیر مجاهد ازادي راډیو ته دغه کسان چې د پولیسو له خبرداري سره سره هوایي ډزې کولې د کابل له بېلابېلو سیمو څخه نیول شوي دي ښاغلی مجاهد وویل
د کورنیو چارو وزارت رهبری آیات هدایت را که چه جر تر جر در کسان باید سوانی ولشی زمان تیمونه پا مختلف ساحو که توظیف شو او یاری ویست تقریبا دری سال بیر کسان در زین یو تیداد سلاو سر گرفتار شو او در کابل دانی قماندانی قرارگات انتقال شو او دوی انشالله چه خپل جزا باوینی
د شغلی مجاهد په خبره په دې پیښه کې تر اوسه دوه کسان سطحي ټپیان دي بل خو د ننګرهار د والي له دفتره هم په ویلامي کې ویل شوي چې د دغو هوایي ډزو له کبله درې تنه ټپیان د جلال آباد ښار حوزوي روغتون ته وړل شوي دي دغه هوایي ډزې داسې مهال وسوي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د پاکستان د کرکټ لوبډلې ته په دوستانه لوبه کې ماته ورکړه زموږ غلاسا د راډیو ری د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یوه رسمي سفر په ترڅ کې نن جاپان ته تللی دا سفر د سوداګریزو کړکیچونو سره سره له توکیو سره د امریکا د اړیکو ښکارندویي کوي ولسمشر ټرمپ توکیو ته تر رسیدو وروسته د امریکایي او جاپاني سوداګرانو په مراسمو کې چې په توکیو کې د امریکا په سفارت کې جوړ شوی و د دواړو هیوادونو د سوداګریزو اړیکو په اړه وویل
The relationship with Japan and the United States I can say for
Lewis said the حقیقت په توګه ویل سم چې د جاپان او متحده ایالاتو هیڅ کله ډیره پیوړې اړیکې نه وې هیڅ کله نږدې نه وو دا د دوړو هیوادونو لپاره یو ډیر هیجانونکي وخت دی چې زموږ دوړو د علاقې وړ دی ولسمشر ټرمپ جاپان او امریکا د نړۍ دوه لوی اقتصادي قدرتونه وبلل له ولسمشر ټرمپ سره لومړی میرمن میلانیا ټرمپ هم ملګری ده ولسمشر ټرمپ لومړنی بهرنی مشر دی چې د جاپان نوی امپراتور ورسره ګوري د ملګرو ملتونو یوې محکمې حکم کړی چې روسیا باید ژر تر ژره د اوکراین څلورویشت کښتۍ چلوونکي او درې کښتۍ چې په نومبر کې نیولې دي خوشې کړي. دغه نړیواله محکمه چې مقر یې په هامبورګ کې دی د مې پر 15مه دا حکم کړی. دا قضیه د اوکراین لخوا دغې محکمې ته وړاندې شوې وه. روسیه په نومبر کې دغه اوکراینی کښتۍ په کرچ تنګي کې چې اوزوف سمندرګۍ له تور سمندرګۍ سره نښلوي ونیول. روسیه ادعا وکړه چې اوکراینی کښتۍ د روسیې حریم ته ننوتلې، خو اوکراین دغه ادعا ردوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې د دې حکم په غبرګون کې ویلي چې د سمندري قوانینو په اړه د ملګرو ملتونو کنوانسیون د هغه څه په برخه کې چې روسیې د کرچ تنګي د پیښې اختلافاتو بلل نسي پلی کېدی. له شلو قاضیانو څخه نونسو د دغه حکم پر ګټه رای ورکړه، خو یوازې د روسیې قاضي پر خلاف رای ورکړې ده. خبریالان وایي دا حکم به اوزوف سمندرګي ته د اوکراینی کښتیو د بشپړ لاسرسي د اجازې په اړه پوښتنې ختمې نسي کړای. د خبرونو پای.
تاسو د ازادي رادیو ما ذکرنی خبری مجله اورئ. دوستانو په روانه خبری مجله کې اورئ چې د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست لپاره پورته شوې شخړه لا هم حل شوې نه ده او په اړه یې هڅې روانې دي. د افغانستان د مشرانو جرګې له مشر فضل هادي مسلمیار سره په دې اړه مرکه لرو چې آیا د ده او د هغه کس ترمنځ چې ویل کېږي د مشرانو جرګې پخوانی سلاکارو او تروریزم سره په همکارۍ تورن شوی دی، ارتباط څه شی دی او د په دې اړه څه ځواب لري. دغه راز په روانه خبرونه کې د نورو ریپورټونو سربیره د افغانستان د کرکټ بورډ دا غوښتنه در سره شریکو چې وایي هوایي ډزې مه کوئ.
بریا پر محل دی دزو ځان وژغوري، خوشحالۍ دی په دزو نن مانځي او خوشحالۍ دی هیوادوال په افغاني دودونو باندې نن مانځي.
په کندهار کې د داعش ډلې درې او وویشت وسلوال طالبان نیول شوي دي. درې واړه داعشیان د پنجاب دي.
کته ادھر مسلمانو کی مدد کرنی ہے، ہمیں پتا ہوتا کہ ایسے کا کام ہے، میں کبھی نہ آتا ادھر.
دا راس پروانه خبرونه کې د انډونیزیا د ولسمشری د انتخاباتو د لانجې موضوع هم تعقیبو. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو پورې په واضح ډول اوریدل شي. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي دولت د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر د رامنځته شوي جنجال د هوارولو لپاره هڅې پیل کړي دي. د ولسی جرګې غړي بلقیس روشن وایي د شنبه پورس په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردک جرګې ته ورغی، خو د بحثونو نتیجه تر اوسه څرګند نه ده. ښاغلی وردک په دې اړه څه ویلو ډډه وکړه. په ورته وخت د ولسی جرګې او شمیر غړي ادعا کوي چې د جرګې ځینې غړي د پیسو د معاملو لپاره غواړي دغه جنجال وګوچي. تفصیل لخان محمد سین څخه اورو.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي وای په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردګ جرګې ته ورغلی وو او د جرګې لزینو غړو سره لیدل دي. ولسی جرګه کې د فراد خلکو استاذ بلقیس روشن ازادي راډیو ته وویل خاغلی وردک د دولت لوري د منځګړي په توګه ولسی جرګې ته راغلی و چې د جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر رامنځته شوی جنجال هوار کړي.
امروز ساعتای 9 بجه بود که فاروق وردک
دی وویل نن سهار 9 بجه فاروق وردک راغلی و د لویدیز زون استاذو د منار جام په خاطر ناسته لرله، په دغه ناسته کې اشتراک و نه کړ، خو په پټه له یو شمېر استاذو سره وکتل او په تالار کې څه پرته له نتیجې ختم شوه. تبن د منځګړیتوب لپاره راغلی و ځکه د غونډې تالار ته نه و راغلی او له نورو وکیلانو نه یې په پټه له ځینو سره وکتل. له ښاغلي وردک سره د ازادي راډیو اړیکه ټینګه شوه، خو ده په دې اړه څه ونه ویل. ولسمشری ماڼۍ هم تر اوسه په دې اړه چې آیا دولت په رښتیا د ولسی جرګې د ستونزې هوارولو ته هڅې پیل کړي او که نه څه نه دي ویلي. اته ورځې مخکې د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره د انتخاباتو په دوهم دور کې د جرګې موقت رئیس عطا محمد دهقانپور میرحمان رحمانی د جرګې د رئیس په توګه اعلان کړ. په هغه ورځ د ولسی جرګې موقت رئیس د انتخاباتو مخکې اعلان کړه چې په تالار کې 224 غړي موجود دي او ګټونکي رای 143 دي، خو له انتخاباتو وروسته د جرګې رئیس اعلان کړه چې د ولسی جرګې 224 غړو رای کارولي چې رحماني ترې 143 او کمال ناصر اصولي 55 رای خپلې کړې دي.
د میر رحمان رحمانی سیال کمال ناصر وصولی مدعی دی چې رحمانی 501 جمع رای چې 103 رښت کیږي پوره کړی نه دی. د دغه انتخاباتو له دوهم دور نه اته ورځې تیریږي او د رحمانی پلویان وایي چې رحمانی 103 رښت رای هم ترلاسه کړی دی. په تالار کې 103 رښتمه رایا د جنجال لامل ده. کمال ناصر وسیلی وای دغه رای چې یو اضافي ټکی پکې کېښودل شوی باطل ده. دی وایي 22 کسیز پلاوي پرېکړه وکړه چې یوه رای چې باطل اعلان شوې رایګیري دې پرې وشي. د کورنیو دندو اصول وایي د رئیس د انتخاب لپاره رایګیري سیري ده، خو مقابل لوری سیري رایګیري نه مني. خود می رحمان رحمانی پلویان دغه رای باطل نه ګڼي او وایي چې د جنجال اوږدولو ته اړتیا نشته او رحمانی د ولسی جرګې رئیس انتخاب شوی دی. د دغه جرګې یو غړی خان آقا رضایی وایي
حال حرف ما ایست که ما سه مرحله را پشت سر گذاشت.
دی وایي زما خبره دا ده چې درې مرحله مو تیر کړې. دوستان اوس هم انتقاد کوي. زما په نظر قضیه ختمه ده او هیڅ بل مورد ته ضرورت نشته.
ضرورت به هیڅ مورد نیست.
لبل خوا د ولسی جرګې ځینې غړي چې شمیر کابل لسو ته رسیږي ادعا کوي چې د جرګې دغه جنجال پیسو او معاملو ته لاره هواره کړې ده. مریم سما په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
اسناد مشخص سوال در رابطه به همین مسئله وجود
دی. وویل تر اوسه په دې برخه کې ځانګړي اسناد نشته، خو ځینې چې د دغه قضیې شاهدان دي د پیسو وړاندیز ورته شوی. د دې لپاره ډېره هڅه کیږي چې د تالار کورني تصامیم بهر ته ووځي چې وړې قومي او معاملاتي جرګې پکې ترسره شي.
قومي به یا معامله یک صورت میگیره.
د ولسی جرګې دغه غړو د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د جرګې د نوي رئیس تر ټاکل کېدو به د جرګې تالار ته لاړ نه شي. دغه استازي وایي د جرګې له تالاره بهر هلته چې خبریالان وي دوی به هم وي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
و اموریدل چې د افغانستان ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې دولت د ولسی جرګې د ریاست پر سر راپورته شوی جنجال د حل لپاره هڅې پیل کړې دي. آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر فضل هادی مسلم یار وایي دی چمتو دی چې هر هغه پوښتنه ځواب کړي چې د دلاور په نامه نیول شوي کس د قضیې په ارتباط ده. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د حاجي دلاور په نوم کس چې پخوا د مشرانو د جرګې سلاکار و د توریزم سره د همکارۍ په تور نیول شوی ده. په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې او په ځینو رسنیو کې د ښاغلي مسلم یار او د دلاور ترمنځ د ارتباط په اړه خبرې او ځینې مسایل مطرح کیږي. آزادی رادیو له خاغلی مسلم یار سره په همدې اړه خبرې کړې دي.
بالکل، دلاور په نوم یو کس چې په خوا په مشرانو جرګه کې یو د هغه اشخاصو نه وو کم چې 800 اشخاص په افغانستان په مشرانو جرګه کې دي، او دوی په تیر کال کې د مشرانو جرګې سره افتخاري کار کاوه. او کله چې دوی د تجاران دي دوی یو منشي په کابل ښار کې ترور شو او یو لک یو نیم لک ډالر ته نه لاړ. بیا دوی کورنۍ راغله چې مونږ ته د حکومتي ماموریت ترر کړی ده او مونږ دا کار ته ادامه نشو ورکولی. دوی کار پرېښود. بیا متاسفانه دا کار دوی سره پاتې کارتونه دوی سره پاتې شوي. دوی خپلې وظیفې نه استعفا ورکړه. دا دوی سره پاتې شوي وو. خو د کار اعتبارنامه د کال 1990 د 12 میاشتې نه 8 پورې وو، چې نن نه تقریبا 2 میاشتې وړاندې د کار اعتبار ختم شوی. تنه دلاورنامه نه، حتی د کابل پولیسو د ملي شورا غړو کسناتورانو خو ته ورسیر دی وکیلانو د دې کار په یو رقم کې وخت ته غوښته وو. دوی ورسره برخورد کاوه او کارتونه ته تسلیم ول. نو کله چې دوی په هغه وخت کې دا کارتونه ته تسلیم کړی وو، متاسفانه په هغه وخت کې دا کار نه شوی. زه خلاصه ډول خپل ملت ته خپل ولس ته وایم چې مونږ باور وکړي. ولس او زمونږ واقعا موږ دا څه چې اورم او ګورم ام خوښینون کړي ما لپاره ام دردون کړي، ځکه دا شخصیت کوشش لپاره یو لاره ده. او باید دوی په خپل خلکو باور ولري. که جرمی کړی جرم یو شخصي عمل ده، دا سړی اوس د پولیس سره ده، که دا د سپاره د پولیس سره، که واقعا جرم ترسره شوی د پولیس سره تحقیق او پلټنه به وشي. سرنوالي او عدلي ارګانونه مخې ته دي، قضا به فیصله وکړي چې هر څه جرم یې ولو که زما ورور هم دا خو لا یو مامور ده، نو خپل یو د خپل جرم سزا به وګوري. او که مجرم ثابت نه شو عدلی او قضایی ارگانونه به دیر رابطه فیصله او که اوزی به خپل کور ته.
بله
دا اصلی بحث قضیه ده.
بله
دا اصلی بحث قضیه ده. خدا دومنه هوا ورکول او دومنه گرم نیول. زه پرون په همزمان وخت کې مولوی صاحب ریحان شهید زما ارشد مشاورو نو که د مشاورینو خبرې نو ولې د سوشل مطبوعات ولې مطبوعات دې ته حتی نه کېږي د مسلمیار د غره غوندې یو انسان چې د افغانستان نظام ته د افغانستان خلکو ته د افغانستان ولس ته هم په علمي لحاظ هم په سیاسي لحاظ یو بنسټ و مولوی صاحب ریحان هغه شهید شو او د مشرانو جرګې ارشد سلاکار و یا د رئیس ارشد سلاکار و چې اوس بر حال ما سره کار کوو او دا تو کلون نه ما سره کار کوو ولې په دې اړه څوک په دې باندې تفصیل نه کوي چې د یو مشاور شهید شو او د ترستانو قرباني کړ.
مسلم یار صاحب یو خبره چې یو څه دغه پیدا کړی وي د رسنیو لپاره هم اغه موضوع ده چې د مشرانو جرګې د دارالانشا مشر وای چې د دې کس چې د لاورنو مې ده د مقرره سفارش تاسو کړی دی، آیا د ټولو سفارش به تاسو کړی یا که د یو خاص شخص سفارش تاسو کړی؟
فکر کوم شاید دا خبره غلطی چې دا ورکړی. اول خدای چې د مشرانو جرګې رئیس هم هر څوک ته مقرره کی دا واریزه پاسنه ځحکم ورکوم تر شاته او د نشا پغه اجرات کی.
بله
حتی از ما مبینین هم کولای شي چې احکام ورکړي. اول خدا معلومه نه ده چې دې کې احکام ما ورکړي دي که هر چا ورکړي دا بارشیف ته مراجعه شي، خو هر مامور چې د افغانستان د دولت په هر ځای کې مقرره کی کاغه بل مقطعی او رسمي مقرره کی دا مامورین دا بل مقطعی مون درې څلور استلام ورکو. استلامونو باوجود هغه استلامونه د امنیت نه د امنیتي ریاست نه د پولیسو نه او د معرف نه او د صحت وزارت نه چې د دوی د صحت او د تعلیم او د امنیت امنیتي سکتور پر اړتیا تضمین معلومات را اخیستل کیږي او هغه معلومات بیا د معلومات په اساس باندې بعدي اجرا ترسره کیږي. دغه مراحل په خواته یې شوي دي. دوم دا چې دا خو یو اړخ د قضیې ده، مګر ته وایي چې یو کار او د هویت ورکړ شوی ده او وخت یې تمام شوی ده او ماموریت یې پرېښی ده او تللی دي، اوس موږ سره نه ده. په دې باندې دا اوس برحال د یو تجار په صفت چې دوی تجاران دي همدغه ریاست چې دی نیولی ده چې تروریزم ځان یادوي او پولیس ورته وایي همدې ریاست شپږ میله اصلي کارتونه همدې هلک ته ورکړي دي په هغه جواز چې دی په تجارت کوي. اوس زیات جرم وزارت داخلې وکړ که ما وکړ، زما کار توپ او ټانک خو نه ده، خلک خو نه وژدي، که وژل کیږي او دا سبا مجرم ثابتېږي او دا د ترستان سره اړیکې لري، خو د ټوپک په زور به مړي کوي. ټوپک خو د توریزم ریاست ورکړی، که وزارت داخله داسې کوم اسناد پیش کولی شي چې دغه اسناد د مشرانو جرګې د ادرس نه دوی اسلحې کارت ګرځوي، خو درسته ده مهرباني دي وکړي او که اسلحې کارت توریزم ریاست ورکړی او د دوی سره وي، نو بیا متاسفانه دا عدالت نه ده. راځئ دې ته انتظار وکړو چې څنګه کېدلی شي زموږ دغه کشفي او امنیتي ارګانونه خپل تحقیق ترسره کړي، د تحقیق نه وروسته موضوع سرنوالی ته لاړ شي، په نورمال شکل دا پروسس مخکې لاړ شي او وګورو چې دا مظلوم ده او که ظالم.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یارو چې وایي د هغه کس د قضیه په اړه هر ډول پوښتنو ځوابولو ته چمتو دی چې ویل کیږي د مشرانو جرګې پخوانی افتخاري سلاکار او د کورنیو چارو وزارت هغه چې حاجي دلاور نومیږي متهم کړی یا تورن کړی دی چې له تروریزم سره همکاري کوله.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له پاکستان نه د کرکټ د بریا د خوشحالیو په هوایي ډزو کې په کابل، خوست او ننګرهار کې لس کسان ټپیان شوي دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تېرې شپې لومړنۍ تمریناتي لوبه افغانستان وګټله چې د خوشحالۍ له امله په کابل، ننګرهار، خوست، زابل، کندهار، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې خلکو هوایي ډزې وکړې. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې دي چې په هوایي ډزو پیلېږي.
د پاکستان په وړاندې د افغان کرکټ لوبډلې د بریا په خوشحالیو هوایي ډزې، خو دا مرمۍ په هوا کې نه ساریږي او بیرته ځمکې ته رالویږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تېره شپه په کابل، خوست او ننګرهار ولایتونو کې د دغو هوایي ډزو له امله لس تنه ټپیان سوي دي. د دغه وزارت وایي نصرت رحیمي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په دې تړاو یو شمېر کسان نیولي دي.
په کابل، جلال آباد او خوست کې د دغه هوایي ډزو په ترڅ کې لس تنه ټپیان شوي. په ورته وخت د هدایت صادر شو چې د هغو کسانو پر وړاندې جدي برخورد وکړي څوک چې غیر قانوني ډزې کوي او هوایي ډزې کوي. په غو اساس موږ درې څلوېښت تنه یوازې په کابل کې نیولې دي، همدارنګه یو دېرش نفر هم په جلال آباد کې نیولې دي، څوارلس نفر هم په خوست کې نیول شوي.
تېره شپه د نړیوال جام د تمریناتي پړاو لوبو په بهیر کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لومړنۍ تمریناتي لوبه وسوه چې افغان لوبډلې پاکستاني لوبډلې ته ماته ورکړه چې ورسره سم د ټوپکوالو د ټوپکو خولې هم هوا ته سوې او ډزو د خلکو آرام وواژه. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د کرکټ بریا یا د کومې بلې خوشحالۍ له امله هوایي ډزې کیږي، بلکې دا اوس په هیواد کې په یو دود بدل سوی، داسې دود چې خوشحالي په غم اړوي. دا چې هم خلک په دې اړه څه نظر لري له دوی به یې واورو.
زه محب الله ستانکزی په یوه دي چې دا په دې مقابل کې استعمال کړي، دا په مقابل د دښمن کې استعمال کړي. بل په افغانستان کې هر روز انتحار، انفجار، مشکلات د دغو مشکلاتو په خاطر ولایي چې دا ډز کې یو پټاخه چویم د خلکو جوړه خپه کیږي. خلک ډیر زوریدلې دي، ډیر کړیدلې دي، ډېر مشکلاتو سره مخ دي.
کوم زمان هم سفیلا او دا ډزې تشې دي. پوښ خوشحالي باید په نورو شینو منزل شي، اتنی وکړو پوښ راوځو نور خوشحالي وکړو پوښ. دا خاص خاص زینه دي مونږ ته چوک تلاشه ده، مخابرات چوک ده، باغ مخه ده، اتنی نو نور خوشحالي نه خودزنه یو شیم نه جوړیږي. دا بیګا ډزې شي، بیګا څومره نفران پکې زخمي شي، ټپین شي دي.
د افغانستان د کرکټ بورډ او کرکټ لوبغاړو هم په وار وار له خلکو غوښتي چې د دوی بریا په هوایي ډزو ونن مانځي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په ټول هیواد کې اړوندو امنیتي ادارو ته د یو منظم سیستم او هدایت له مخې سپارښتنه سوي چې په راتلونکي کې هم د هوایي ډزو عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري.
ازادي خبری مجله اوري.
په کندهار ولایت کې د داعش درې غړي او 28 وسلوال طالبان نیول شوي دي. د کندهار والی حیات الله حیات د شنبې پورس خبریالانو ته ویل چې نیول شوي داعشیان د پاکستان د پنجاب اوسیدونکي دي چې د کندهار د سپین بولدک له لارې کونړ ته د تګ هڅه کوله. تر دې دوه اونۍ مخکې په کندهار کې د عبدالسلام په نوم د داعش ډلې د جلب و جذب یو مسؤول هم د افغان ځواکونو لخوا نیول شوی و. صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
پنجاب کې کوم ځای کې وو؟
پنجاب کې سیالکوټ
کې. دا دوه کسان دا لري چې دا تا غولولې ځان سره
د شنبې په ورځ د کندهار امنیت چارواکو دیش ته ناغه وسلوال خبریالانو ته وښودل چې د تیرو دوو اونیو په اوږدو کې په کندهار ښار او ولسوالیو کې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوي وو. په دغه نیول شوو وسلوالو کې درې تنه پاکستاني داعشي وسلوال هم شامل دي چې د چارواکو په وینا د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې کونړ ته له تګ وړاندې نیول شوي دي. د کندهار والی حیات الله حیات په دې اړه خبریالانو ته وویل چې نیول شوي داعشان یا د اسلامي دولت غړي د پاکستان د پنجاب اصلي اوسیدونکي دي او کونړ ته د جنګیدونکو وسلوالو د مرستې لپاره تلل. والي وویل نیول شوو نورو وسلوالو بیا د تاوتریخوالي په بیلابیلو پیښو کې لاس درلود او افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال نیولې دي.
نن د دې شاهد یو چې د دیر شو شاوخوا تورستان یې په تیرو دوه اونیو کې نیولې دي چې د هغې د جملې نه 28 کسان طالبانو پورې مربوط دي او درې کسان یې د داعش د ډلې غړي دي چې هغه درې واړه د پاکستان اتباع دي او د پاکستان د پنجاب ایالت نه د حافظ سعید د تنظیم پورې اړه لري چې دو د سپین بولدک د لارې نه راتله او غوښتل یې چې د کندهار نه دو د شرق خواته یعنی د کونړ ولایت ته لاړ شي او د کونړ د نورګل په ولسوالۍ کې د داعش د نورو غړو سره یو ځای او د افغانستان د اسلامي جمهوری دولت په ضد او د دې ولسونو په ضد باندې خپل تروریستي عمل سرته ورسوي.
د احمد حامد په نوم یو نیول سوي داعشي وسلوال رسنیو ته وویل چې افغانستان ته په دیانیت راغلی چې دلته د افغان امنیتي ځواکونو او دولت پر ضد جګړه کې برخه واخلي.
کته در مسلمانانو کی مدد کرنی ہے اسے یہ ہوا
دی وای ماتمی ملګری وویل چې د مسلمانانو د مرستې لپاره به افغانستان ته بلار سو او راته ویل چې داعش د افغان دولت پر ضد جنگیږي خو کزه خبر وای دا ټول مسلمانان دي زبه هیڅ کله دلته نه وای راغلی.
همه پتاو ته کې اسه کا کام ہے مې کبھی نه آتا ادھر.
که څه هم پاکستان د افغانستان په جګړه کې د خپل هیواد لاس لرل ردوي خو په افغان جګړه کې د پاکستانی جنگیالیو نیول کېدل افغان دولت په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهونو ثبوت یادوي. تیرونی روسیې د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د حضور پر پراختیا اندیښنه وښودل خو وروسته امریکا وویل چې دوی د داعش فعالیتونه له نږدې څاري.
د لویدیز نورستان په درې ولسوالیو کې د طالبانو لخوا تړل شوي ولس روغتیایي مرکزونه د قومي مشرانو په منځګړتوب بیرته پرانستل شوي دي. د دې موضوع جزئیات له کونړ زموږ د خبریال روح الله انوري په رپورټ کې اورو.
د نورستان په لویدیزو درې ولسوالیو نورګرام دواب او منډول کې لتیرو درینیمو ونیو وسلوالو طالبانو ولس روغتي مرکزونه د ناروغانو او ډاکټرانو پر مخ تړلی وو چې لامل ولس ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوانو. په نورستان کې د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د روغتي مرکزونو ستونزه یې د قومي مشرانو په منځګړیتوب هواره کړې ده.
خوشبختانه منګه په د درې نیمه هفتو کې مسلسل ډول د ولسونو سره ناستې لرلې، بلاخره د ولسونو د هلو ځلو په نتیجه کې نیکه مرغه زموږ روغتیایي مرکزونه په ټول نورستان کې خلاص شو او د پخوا په څیر د خپلو ولسونو په خدمت کې زموږ روغتیایي پرسونل حاضر ده.
د عام روغتیا رئیس د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې وسلوالو طالبانو دغه روغتیایي مرکزونه تړلی وو وویل
چې په دغه وختونو کې ځینې د درملو کموالی یا د روغتیایي خدماتو په ښه شکل نه عرضه کول یا د نوي انجو راتګ سره ځینې خدماتو متاثره کیدل شامل وو.
د لویدیز نورستان اوسیدونکو د کلینیکونو د بندېدو په وجه څو ځلې د ازادي راډیو له لارې خپلې ستونزې مسؤولو چارواکو ته رسولې وي او هم دا وجه وه چې نن یې کلینیکونه بیرته پرانیستل شول. دوه تنه یې وایي
نوم زما دلمنان دی، څه وخت دپاره طالبانو دا کلینیکونه بند کړی وو، اوس د قومي سپینګرو په عریضه سره کلینیکونه آزاد شوی دي، مریضان نږدې نه تداوی کېږي، مریضان ډېر په تکلیف کې وو. نو غریب خلکو نورستان کې د ننګرهار، کونړ، کابل پورې ډېر مصارف راتلل، اوس خوشحاله چې کلینیکونه بیرته آزاد شوی دي.
نوم عصمت الله دی. قومي مشرانو طالبانو د موسی مسؤولینو سره حتی د طالبانو مشرانو سره تماس کې شلو، ډېر هلو ځلو سره هغوی ته قناعت ورکړل شو، اوس کلینیکو له خیره سره آزاد دي. خلکو پر مخ کې پیاده روي وه، خلک دوه درې ساعته څلور ساعته به راغلل کلینیکونو ته، کلینیکونه به بند وو، بېرته به مایوسه خپل هغه کولونو ته تلل.
تر اوسه وسلوالو طالبانو په نورستان کې د ولسو روغتیایي مرکزونو د بندولو او بېرته پرانیستلو په اړه څه نه دي ویلي.
و امریدل چې په نورستان کې یو شمیر روغتي کلینیکونه چې د طالبان لخوا تړل شوی بیرته پرانستل شوی دي. په اندونیزیا کې د اپریل په 18 نیټه تر سره شوی د ولسمشر انتخابات لانجمن شوی دي. په دې انتخاباتو کې د ماتې خوړلي کاندید پرابو سوبیانتو وکیلانو د جمعې په ورځ د اندونیزیا د اساسي قانون په محکمه کې حقوقي دعوه ثبت کړه او دا کوي چې په انتخاباتو کې درغلي شوی دي. اجمل ان پر رپورټ لري.
اندونیسیا ته نړۍ دریم لویه ډیموکراسي بلل کیږي. دغلته د اپریل په 18 نیټه ولسمشر جوکو ویډوډو د پخواني متقاعد جنرال پرابو سره د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مخامخ. د تیرې سې شنبې په ورځ د اندونیزیا د انتخاباتو کمیسیون اعلان وکړ چې جوکو ویډوډو د انتخابات په سلو کې د 55.5 رایو په ترلاسه کولو ګټلې. د نوموړي سیال پرابو سوبیانټو ته په سلو کې 4.5 رایې شمېرل شوې. تر دې مخکې دغلته د انتخاباتو د څار ادارې ویلي و په انتخاباتو کې د سیستماتیکي درغلي اسناد او شواهد نشته. همدارنګه خپلواکو څارونکو هم ویلي چې دا انتخابات آزاد او عادلانه و. خو د ماتې خوړلي کاندید یو وکیل بمبنګ ویډو جوجانټو د جمعې په ورځ د اساسي قانون محکمې ته د یوې پنډې دوسیه د سپارلو پر مهال وویل هیله لري چې دا به د قانون پر حاکمیت د ولاړ یو ولسواک ملت د اثبات یوه برخه وي. نوموړي زیاته کړې چې د اساسي قانون محکمه به د دې ټولې پروسې یوه مهمه برخه ووسي. کله چې د اندونیزیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې اونۍ کې نتایج اعلان کړل، پرابو سوبیانټو په خپل پخوانی ادعا ټینګار وکړ چې په انتخاباتو کې د په وینا د ولسمشر ویډوډو په پلوي پراخې درغلې شوې. له دې سره د نوموړي زرګونه پلویانو د پلازمینې جاکرتا په لارو کوڅو کې د انتخاباتو د نتایجو پر ضد اعتراضونه پیل کړل چې له تاوتریخوالي سره مل وو. دا جاکارتا والی او د روغتیا چارواکو ویل چې په دې تاوتریخوالي کې د درې تنکیو ځوانانو په ګډون ته کسان وژل شوي او تر 900 زیات نور ژوبل شوي. ټاکل شوی چې د اندونیزیا د اساسي قانون محکمه به د دې قضیه د اوریدو لپاره لومړنۍ غونډه د جون په 14 نیټه جوړه کړي. د اندونیزیا د ملي پولیسو ویان محمد اقبال ویلي پولیسو سلګونه کسان په بلواګانو کې د برخې اخیستو او تاوتریخوالي د هڅولو په تور نیولي. د نوموړي په وینا په دوی کې دوه تنه د هغه وسلوالي ډلې غړي هم دي چې د عیش سره تړاو لري. په داسې حال کې چې د اندونیزیا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ماتې خوړلي کاندید پرابو سوبیانټو پر خپل ملاتړو د سوله ییزو مظاهرو او مقاومت غږ کړی، ولسمشر ویډوډو خبرداری ورکړی چې د بلواګرو پر ضد به سخت اقدامات وکړي.
ازادي راډیو تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. دوستانو زمونږ د نن ورځې د خبرونو وروستۍ خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره فرشته نگاه تاسو سره
تشکر.